ډیر ځپلې ډېرې وینې پکې بهېدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تېره شپه هم په کندهار ښار کې وسلواله نښته شوې ده. ویل کېږي چې د طالبانو عمومي عفوه په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کېږي ډېره نه رعایت کېږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډېر خلک حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي اغا لالی دستګیری او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هر کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم برسته د ټلیفون شمیرې لنوم او همدارس د سکایپ ادرس در شایم چې لمر سره تماس پرې ونیسي. خو لمړی درنو مېلمنو ته ورزم، حاجی صاحب، دستگیری په تیرو څباندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخت رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ کاول په دې خبرې وکړي، مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو مرګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپار صاحب، ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام
پر پختي پر افغانستان کې شو دوه من چونکی او خوشحالي و رامي راولي. نو مثبت خبر خو اول دا چې طالبانو عمومي عفو وکړ او د عمومي عفو په نتیجه کې پر پخ شو دوه من راوستي او په کوم وای چې د درنیمه میاشتې شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې سل کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دې پکې شي کې وي. نو دا لو خبره ده، موږ داسې ورځې وې په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودل. نو دا لو خبره ده چې وینې به یدل مخه ونیول سوله راله. او مثبت یو لوی خبره دا ده چې خلک آرام اوسا ژوند کوي. نور د اقتصادي لحاظ څخه
تغییرات را غلی دی به طالبانو لراتک سره سپر صاحب تاسو فکر کوئ د مثبت تغییراتو په برخه کې څه نظر لري؟
تشکر مننه سلام تاسو ته شاغل مدستیال واجی صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. درشته هم لکه جناب مرسیال واجی صاحب چې و فرمایل، عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټه جنگ او په هر ولسوالۍ کې به جنگ او په هر کلی کې به جنگ او زیات شمېر تلفات هر ورځ افغانان ته رسیدل، که د طالب په نوم هم افغان او مور به پرژړل، که د سرباز په نوم هم افغان او مور به پرژړل، نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار چې سوی دی هغه دا دی چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم سوی دی. خو ستا خامخا په افغانستان کې د سلویش کال جګړه دوام لري، سلویش کال ځینې سره توی سوی دی، نو اختلافات هم ستا شخصي مدعي او دشمني
او په ځانګړي ډول په کندهار کې دا مشکل به یو څه زیات دی. سپار صاحب خیر په دې هم خبرې کوو.
بله
ډېر مننه، وروسته نوبت درکوو او چې په همدې موضوع په ځانګړي ډول خبرې وکړي. حاجي صاحب دستګیری، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ستونزې هم شته، دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوله ټول افغانستان ورسره مخامخ دی، یعنی بې وزدي او لوږه. طبعا کندهار هم له دې ستونزې خلاص نه دی، خو دې ته په پام چې کندهار د کرنې او باغدارۍ له نظره نسبتا آباد ولایت دی او اوس چې لارې هم خلاصې شوې دي، د وروستي وضعیت اغیز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته په چیر کال یادروان کال په شروع کې په کندهار نشدو شاوخوا کې په زراعتي ولسوالۍ کې جنگونه و، کاغه ارغنده و، کجری و، کپنجوائی و، کدند و، شاوزی کورت و، کنور منچ که بی. نو دانا جنگو پا اساس بندی دیر مالی توانه نورسیده لیه. داغه دفتن جه تجارت یوم تاثیر لاندې راوستلی وو. د بلې خوا څخه چې کله امارت رالی د پاکستان و د طالبانو در مابین یا د امارت تر مابین ستونزه د دروازه بنده سوله، نو ډېر هغه صادرات چې د افغانستانه به کېدل پاکستان ته یا هند ته یا نورو ځایو ته چې میوه به تلل، پر هغه باندې ډېر تاثیر وولیدي. د هغه خوا چې به کوم واردات کېدل، کوم شیان چې به راتلل، نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وولیدي. بعض نرخونه جګ شوله، وړه غنم بره چای دا د پاکي اولیت ضروري شیان چې دي، د خوراک دغسې نور پاکي اولیت ضرورت جنسونه، دا ټوله ګران شوله د لارې د بندش په خاطر. د ټولو خواوو سره لارې بندې شولې. د پاکستان ته چې موږ ډېره تم و امید و او زموږ سره سابقه مرستو او کومک و مدد کړې دي، په دغه وخت کې ډېر د افغانستان بالخصوص د کندهار یا جمع کې خلک ډېر نا امیدي کې واچوله. نو دغه اقتصادي مشکلات او ستونزې پیښه شولې، او انار دغسې اوس، انګور دغسې، نور میوه اوس د هند د پاکستان مناسبت دا اوس چې کومه حد لري، او پاکستان ته د متکي صاحب په مشرۍ باندې څو امیدواري وو دغه راغلي چې د دې خو زموږ تجارت به کېږي، او دا خاص خو موږ هغه کوم غنم چې هندوستان مرسته کړې ده و یا هغه راځي په مثبت کې موارد د پاکستان دا ژمنه کړې ده. نو دغه ستونزې او جنجالونه تېر شول، په دغه اساس باندې د کندهار هم غټ تاثیر وکړي. صنعت خاص په کندهار بیا هغه د برق ستونزو لري، مشکل لري، هغه برق چې د کندهار خلک ورته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي، هغه تر اوسه پورې خادې راورسېدي، لنکشي پر نیمیال پاته شوله، نو برق نه لري. د برق د یوازې د کجکي برق دی، او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران دا شان وچلوي. نو دا د برق غټ ستونزه ده. اوس
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان وخت ورسېږي، ډیزلي برق وو د اقل اوس هغه هم نشته، ستاسې منظور دا دی؟
اندازه قدر ډیزلي برق وو، ډېر د شمسي برق وو، او د وچکلي ډېر تاثیر په د هلمند پر رود باندې نه و کړی. د روان کال د شروع څخه یې وکړي، نو هغه برق هم کمزوري راځي. نو د په دغه وخت کې بالخصوص چې طالبان و امارت رالی یا حکومت رالی، هغه په کجکي کښې هغه د برق سطحه ډېره ټیټه شوله، نو دغه مشکلاتو چې بېخي هغه صنعت خو څه کوي، هغه خلکو ته د اوبو د مشکل د رفع کولو لپاره په تکلیف برق برابروي. اوس چې بېرته یو څه شوی دي، په څلور ویشت ساعت کښې سړی وایي چې شپږ ساعت یې لرو، زه فکر کوم چې په ځای خبره به وي.
بله، ډېره مننه کورودان. سپر صاحب، د لارو د بندېدو له کبله په اقتصاد باندې منفی اغیزې ته حاجي صاحب دستګیری اشاره وکړه. د سپین بولدک لاره داسې وخت بنده شوه چې د انارو د صادراتو وخت و، او پاکستان وایي چې د دوی له لورې بنده نه شوه، بلکې د طالبانو د کندهار د ځایي چارواکو پرېکړه وه. دوی دا کار وکړو، تقریبا شل روزی یا تر دې هم زیات وخت یې لاره بنده کړه، په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو. دا مسله څنګه ده؟
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې، د میوو د پخېدو په وخت کې، پاکستان یو قسم د اقسامو مشکلات پیښوي او لارې بندیږي. همیشه دا یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، سږ کال درسته خبره ده، خو هغه هم عکس العمل و د امارات لخوا. پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه، ډېره بې عزتي خلکو ته ور اړول. نو دوی د خپلو خلکو د دفاع په خاطر و د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ورنمود کړله چې لارې ورته بنده کړله، او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دوی د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی.
یعنی اوس د پاکستاني سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی له افغانانو سره؟
ډېر تفاوت یې نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغسې دي، خو ممکن د بې عزتۍ مسله دی هغه د پخوا په شکل نه وي. نو په هر ترتیب د کندهار،
لیکن فکر نه کوئ که هغوی دا کار ونه کړي نیم کندهار به بار شي اخواته؟ ځکه چې معلومه خبره ده چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی، خصوصا اقتصادي، ټوله به ځي اخواته، مهاجر کیږي به.
دا داس خبره ده چې اقتصادي وضعیت په پاکستان کې هم جوړ نه دی، حالت هم خراب دی، دلته هم خراب دی. دا د دې درې علت جزما پاتې ده. اول په افغانستان کې همدا علت دا کورونا و چې دلته پېښه سوله او ډېر وخت کرنټینو دا اجابه و، دا سفرونه هم سره محدود و، دا پر اقتصاد تاثیر وکړي او د رکود حالت یې ورکش کړي. دوه مرحله دا ده چې په کندهار کې خاصتا په لوی کندهار کې سږ کال وچکلي و، بارانونه ونه شوه. کله چې بارانونه ونه شي نو دا زراعتي ولسوالیګانې او زراعتي سیمې معمولا متضرر کېږي. زموږ حاصلات سږ کال ډېر کم و. او درېمه خبره هم د لارې بندې شو. اوس که لاره اله هم سي په پاکستان کې هم کار نشته. په هر ترتیب دا خو دوه همسایه هېوادونه دي، څنګ پر څنګ دي. کله به د پاکستان څخه افغانستان ته خلک د کار لپاره راځي او یا د ارامۍ لپاره، کله به د افغانستان ځي. نو هغه ډېر عمده پرابلم نه دی، خو چې لاره اله سي تجارت وده کوي، خلکو ته د کار زمینه وسایږي، او دلته افغانان ډېر پر د صحي مشکلات څخه پاکستان ته اوړي چې هلته د کبابت لپاره لاسرسی زیات ممکن دی د افغانانو. نو اکثره یې د کډوالۍ په خاطر ځي، هم نه د تداوی په خاطر ځي، یا د یو خرید و فروش به پخوا خلکو کاوه، هلته به یو شی رانیوي، دلته به خرڅاوه، دلته به رانیوي، هلته به خرڅاوه. خو دغه مشکلاتو په مجموع کې په کندهار کې بیکاری زیاته کړله او یو بحران ایجاد کړي د اقتصاد د نگاه څخه. اقتصاد پیاوړی او درېیم عمده علت هم د افغانستان د پیسو کنګل کېدګي د نړیوالو لخوا، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا. دې کار بانکونه د بانکونو فعالیت د صادراتو وارداتو په برخه کې بیخي د رکود سره مخامخ کوي، بیخي په ټپه ودراوه. نو همدا دلیل دی چې اوس موږ هغه څه چې ضرورت لرو د بهره راوارد کړو، پیسې یا بانکي سهولتونه نه ورته لرو چې د بهره څخه موږ واردات کم دي او زموږ اړتیا نه رفع کوي. دې یو مشکل جوړ کړی دی. او هم داسې د صادرات پیسې کې مشکلات شته. تر څو چې بانکي فعالیتونه آزاد نه شي، نه یوازې کندهار بلکې ټول افغانستان به د ستونزو سره مخامخ.
ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي. طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول. البته په نور افغانستان کې دا مسله نه ول، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده. په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
نو طالبان خو ممن چې موږ شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دي سره کړې، چې اوس داسې معقول جواب درته ووایي یا داسې چې د ټولو خلکو د قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چې اورو او یا دوی کوم جواب وایي، د تعلیم او تربیې وزارت یې یا د هغه مسؤلین هغه وایي چې موږ د ځانګړې طرزالعمل د مخې به د نجونو مکتبونه پرانیستو. نو په دغه وجه باندې هغه طرزالعمل فکر کوم چې دی اوس پر کندهار ته نه دي رسولي، پوهنې ریاست ته کومه لارښوونه شی نه دي کړې.
یعنی طرزالعمل د هر ولایت لپاره باید بیل وي او کډی ټول لپاره یو شی وي.
هغه فکر کوم د ټول مملکت لپاره به یو شی وي، خو عملي کول یې او یا په یو ولایت کې اسانتیا وي، بلکې ستونزي دغه فکر کوم چې سبب ګرځېدل دي. نور خو دې په ټینګار سره همیشه ویلي چې موږ د تعلیم او تربیې مخه نه نیسو.
ستاسو په ولایت کې، خصوصا ستاسو په ولایت کې په کلونو کلونو نیولې وه هغه ولسوالۍ چې د دوی په کنټرول کې به وي، هلته به د نجونو ښوونځي نه وو. فکر نه کوئ چې سبا به تاسې د ښځینه ډاکټرانو، معلمانو او نورو چې په دې ښځو ته ورته ضرورت ته په دې برخو کې له مشکلاتو سره مخامخ یاست؟
مشکلات سره خو یې دغه څه ده. په هر صورت یو مشکل دی، بل دا علم چې دی پر نورو پر ښځو پر ټولو باندې فرض دی، پر ټولو باندې په یو شان دی، فرق نشته. نر د ښځې د علم په اساس باندې ترجیح نه لري. که موږ تاریخ ته د اسلام لاړ شو، د بي بي عائشه رضی الله عنها څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیم حدیث چې د امام بخاری دی هغه د بي بي عائشه رضی الله عنها څخه اضافه رانقل شوي دي. نو علم چې دی هغه پر نورو پر ښځو باندې پر ټولو باندې په یو شان فرض دی. او اسلامي امارت د افغانستان ټول خلک، بلکې نړۍ مسلمانان ټول په دې مکلف دي چې علم وکړي، هم د اولادو لپاره، هم د خوندو وروڼو لپاره، د ټولو لپاره په یو شان وسي. دا چې وسه د دې د حجاب موضوع راوړي او د شذینه استادان خبره یادوي او خبرو علایم چې ګورو د امارات خلکو زه په دې کې دایم چې من دې دا کار کوي چې واخه چې نسی یو دې د اسانتیاوی نه دي برابر کړی نو دا کدی جواب وای ډیر بشس.
بله او مننه سلامت اوسه. سپر صاحب مخکې د هدفي وژنو یادونه وشوه. طالبانو عمومی عفو اعلان کړ په نور افغانستان کې تر ډېره حده پورې رعایت کړی هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومی عفو نه ده رعایت کړی. یاد ده چې مشران په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسي نه دي، د دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنې کوي او حتی داسې راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندېښمن دي؟
اندېښنې خوسته ما مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ تېر شوی دی، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدعیان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفو کړې ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ غټ کسان او متوسط خلق او پایندور په خلق ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځینې مسایلو کې بعضې خودسره په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندېښنه شته ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د افې پالیسي ده چې وزیر دفاع هم ودې خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپلو لیکو په تصفیه کولو هم اخته دي، هغه کسان چې د امارات اصولو څخه خلاف کار کوي تر اوسه او کسه د خپلو صفوفو څخه لیرې کړي دي او د دې دپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها ده د انتقامي حملو مخه نیول ډېره مشکل او ستونزمنه خبره ده چې په سولې کې تل دې مخ یو څوک ټپ کړی شي. اما اندېښنه ستا اندېښنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دستګیری. تاسو څه وایست ښاغلی سپار وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخت ده. په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې. دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي، په خپل منځ کې چې کوم قومندانانو جنگونه کړي دي هغه بدی لا هم په زړه کې دي، دوی څه دلیل ده؟ البته جنگ خو په ټولو ولایتونو کې شوه دی، لیکن په کندهار کې دا لړۍ لا هم دوام لري.
کندهار کې دا کوم مشکلات جوړ شوي دي، بس کوم کسان چې مخ شوي دي کله سپر صاحب چې وایي دا شخصي مشکلات په اساس شوي دي، او شخصي مشکلات سابقه به فکر کوم چې کم به وي او د سمو دوی کوي. نو دا ډېر دغه شل کاله دوران کې په خصوص دغه د 2010 څخه راوځي خو چې کله محلي پولیس جوړ شول د دغه او د ملي امنیت بس ځواکونه د دغه سره شخصي مشکلات ستونزې او هغه د په کندهار خو د بلې خوا د محلي پولیس چې د دایرې منطقې په هغه منطقه کې و. نو هر څه به بعض او مکتبي حالت پاتې دي، هغه بعض کسان چې څوک د چا ورور شهید کړي وي، د چا پلار شهید کړي وي، بل داسې یو شی پېښ شوی وي، نو هغه سړی په نښه شوي یا د هغه کورنۍ له خوا څخه دغسې مشکل جوړ شوی. د امارات له خوا څخه په مجموع کې په اصولو کې داسې شی نه دی شوی. د مخنیوي لپاره موږ هم د امارات څخه دا خواهش ته غوښتنه ده چې هغه کومه شفقت چې دوی کړی دي هغه ته باید دی ژمن پاتې شي، او هغه څوک چې دا کار وکړي هغه باید راکش کړي محکمې ته یې وسپاري. او په دغه سیالت کې چې
آیا تر اوسه پورې کوم څوک دوی محکمې ته راکش کړي دي؟
موږ خو په شخصي داسې معلومات نه پلرم چې درته ووایم، خو دا معلومات لرو چې دوی په مطبوعاتو کې ویلي دي چې موږ خلک ټینګ کړو او محکمې ته یا مابس ته واستول او محکمې جریان لري او محکمې ته به سوارل کېږي. دا شی سوي دي او شخصي مو داسې علاقه خاص یو چا موضوع تعقیب کړی نه ده چې اوس درته ووایي چې دا پلانکي خبره ده په سر ورسېدله. او د امارات خو چې کوم اعلانات کیږي هغه زه په دې کې دیم چې هغه کوم مبالغه نه وي، او د بیا خو موږ خلکو څخه باید خدا خواهش وکړو چې خلک که داسې یو شی پیښ هغه باید راسي د امارات سره، د ولایت سره، د قومندانۍ سره، د ملي امنیت سره، دغه سره چې وسلي استخبارات بولي دوی سره باید ارتباط ونیسي. بل د یو کمیسیون لري ولایتي شورا په دفتر کې کښېني، د هغه سره باید ارتباط ونیسي. خلک ولس باید راټول شي، خپل غږ باید د اماراتو پرې، د حکومت پرې ورسوي، او باید پټه خوله پاتې نه شي. نو که دغه کارونه موږ وکړو، زه فکر کوم چې زموږ د ستونزو مشکلاتو مخنیوی به ډېر وشي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه کندهار ته ځانګړې ده. د کندهار د والي پخوانی مرستیال حاجی اغالالای دستگیری او د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپر زموږ بلمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې، د سکایپ آدرس او د غرض د واتس اپ شمیره درته اعلانوم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ټلیفون شمیرې د 00 4 42 12 15 41 01. د واتس اپ شمیره لکه څنګه چې په خبرتیا کې مو هم واوریدله، 00 4 42 12 6 41 01. بیا وایم: 00 4 42 12 6 41 01. او د سکایپ آدرس مو ده radio.azadiradio.azadi. او خبرونه هم کندهار ته ځانګړې ده، ولایت په ولایت خبرونه ده. د کندهار پخوانی مرستیال والی حاجی اغالالای دستگیری او د سیاسي چارو کتونکو او فعال احمد شاه سپر زموږ مېلمانه دي. مهرباني کوي آزادی رادیو خبري وکړي.
سر
مهرباني کوي سر
وروره دغه موږ د المند ولایت مامورین یو، د محکمې او د ولایت او لسوالۍ چې په سیمه ییز ارګانو خپلواکې ادارې پسې مربوط و، دغه سلرمه میاشت نه د زموږ هیڅ سرنوشت نه معلوم. غواړي مونږ غواړي وایي تاسو په انتظار
ګورې. خپرونه کندهار ته ځانګړې ده. کېدای شي همدغه ستونزه که کندهار کې مینو زموږ مېلمانه به ځواب درته درکړي چې څومره دا مسله جدي ده په کندهار کې. سلامت اوسې.
دا مسله په کندهار کې هم د وروره
ښه سیده په کندهار کې ده. سیده ډیره مننه چې ټلیفون مو وکړو. که بل توضیح لري ووایس کنه بل اوریدونکو ته به ورشو.
نه ورو بل نه دا مسله ورپو چې شریکې چې موږ دا سرنوشت تعین کې مو نور یو ور مو ساده نور مو سرنوشت تعین کې وروره.
صحیح مننه. متاسفانه چې په خبرونه کې مو د طالبانو د ادارې څوک نشته. البته موږ کوشش وکړو چې دوی ته هم بلنه ورکړو، خو څوک مو پیدا نه کړل شول. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو
وعلیکم السلام، څنګه ښه بخیر کړی ده؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه خیر اوسې. محمد اسحاق افغان یم، له کندهار مې کړی ده.
ښه صاحب، افغان صاحب خبري وکړي او که پوښتنه لري پوښتنه. ستاسو خبري اورو.
لا
راډیو لطفا لري شي، ځکه تاسو زما غږ نه اوري. تاسو راډیو ټیټه کوي یا له راډیو لري شي بیا خبري وکړي. دا تخنیکی همکار مو ستاسو ټلیفون قطع کو، ځکه چې راډیو مو نه ټیټوله. بل یو ته ورزو ځان راو پیژنه. آزادی راډیو مهرباني کوي صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبري وکړي.
السلام علیکم، ډېر ښه خیر
دی. مهرباني کوي، له کوم ځای خبري کوي؟
مهمان طيب سو مازولایت لوګر به تاسو ده.
ښه صاحب، دا خبرونه د کندهار په اړه ده. که د کندهار په اړه پوښتنه لرې، مهرباني کنه اجازه ورکړئ چې نن د کندهار اوسیدونکي ټلیفون وکړي. خیر، د واتس اپ لارې اوریدونکي لرو، خبري وکړئ. آزادی رادیو
السلام علیکم. روغ خیر جوړی.
سلامت اوسئ، له کوم ځای خبري کوئ؟
ننګرهار نه خبرې کوم عیدالله وروره د ننګرهار ولایت چې دی دا به کله خپرونه کې له خیره نیسئ دغه
متاسفانه چې د واټساپ له لارې واضح اواز راغی هغه هم د بل خبرونې په باره کې پوښتنه کوله. د ننګرهار نوبت تیر شوی دی بیا به هم راشي. بل اوریدونکی لرو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو لراډیو لرې شئ. وعلیکم السلام.
پوښتنه ده چې دغه په دغه کې تاسو وایئ چې معنا وزر امن او امنیت پرېښو دغه دي ډېر خلک سره وژل کېږي سره دغه کېږي یعنی هغه قومي سلسلې سره راپورته شوي دي یعنی دغه د هغو چې د پوښتنو معلومات پکې نه وکړل هغو به په یوه څا کې وه اته کسان مړې ورچولي وو بیا به دوی چې بیا وروسته راوویستل دا اوس هغه سلسلې ومامل.
بله متاسفانه دا خبرې چې تاسې کوئ د دغسې راپورونه شته خو دوی په دې اړه خپل نظر څرګند کړ.
دغه دی نو خپل نظر مې دغه دی او بل خو نه داسې ته چې د راډیو برکت هم د ساروان سا داستاسې ته یو کار ته دی چا فکر نه یاسي ته ور فکر کوي یا پاکستان فکر کوي دا شیطانت ستا او د پاکستان د دواړو په برخه دی.
صحیح دی. مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو تاسې ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ
د کندهار ولایت څخه مې تماس سره نیولی دی اله کومه که دا موضوع راته روښانه کړي په کوم برابر کې موضوع کوم موضوع ده.
نو ولیم ټلیفون کوو خو راډیو به موریدله موضوع به موریدله ستاسو د ولایت په اړه خبرې کوو. ستاسو د ولایت مشکلات څه دي کلن راته وایست.
خدا مشکلات کې کوم مشکل نشته مګر دا ځینې خلک چې کومې خبرې کوي چې یا داسې ترورونه کېږي یا وژنې کېږي دا د اسلامي امارت رنګ بدی دی. د اسلامي امارت رنګ بدی زه به خپل ستا ته پوښتنه وکړم که ستا ورور یا زوی یو څوک در ووژني تا هغه سړی پرېږدې؟
جواب دې ووایي مسله حل شوه. جواب دې ووایي. مننه ډېره مننه. اول دې ویل چې دا خبرې غلطې دي بیا دې بېرته ځواب ووایي. بل اورېدونکی لرو تاسې ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
سلامونه سروان صاحب. قلمیار مل ایران څخه.
مهرباني کوئ قلمیار صاحب.
محترم سروان صاحب پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه ده کیدای شي زیاتې پروژې په مخکې حکومت کې به شروع وي په کندهار ولایت کې نو کله چې نظام سکوت شو آیا داسې پروژې اوس هم شته دي چې په هغو باندې کار روان وي او یا په نږدې ورځو کې کار پرې شروع شي؟
ډېره مننه. ښه پوښتنه ده قلمیار صاحب. بل اورېدونکی لرو تاسې هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده ولایت په ولایت خپرونه او دا خپرونه کندهار ته ځانګړې ده. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ ستاسې آواز اورو که خبرې وکړئ. نه تاسې خبرې ونه کړې. خیر د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو مهرباني. اړیکه ډېره خرابه ده متاسفانه. پرحال له تاسې به تیر شو ور به شو میلمنو ته بیا به څو شېبې وروسته بیا تاسو اورېدونکو ته نوبت درکړو چې نظر څرګند کړئ او تمه ده چې د کندهار اوسېدونکي ټلیفون وکړي. لومړی عجیب صاحب دستګیری که د دې پروژو په اړه خبرې وکړئ. په نورو موضوعاتو چې اورېدونکو ورته اشاره وکړه لکه هدفي وژنې په دې خبرې وشوې. یوه اورېدونکو خو ویل چې دا قومي سلسله ده. پرحال که د پروژو په اړه خبرې وکړئ چې په ستاسې په وخت کې په ډېرو پروژو کار روانو ځینې نیمګړې پاتې دي د ډېرو یې قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. آیا طالبان چې کله واک ته رسېدلي دي دوی همغه پروژې بیرته پیل کړي دي او که نه دي؟
اول بیا د اورېدونکو څخه مننه کوم. دوهمه خبره دا ده چې پروژې دوه رقم دي. یو غټې پروژې دي یو کوچنۍ پروژې دي. کوچنۍ پروژې هغه د پلانو پلچکانو جوړول چې په جنګو په وخت کې تخریب شوي وو پر هغو باندې کارونه شروع دي او ډېر کارونه وم سوله. دغسې نورې بعضې کوچنۍ پروژې به خامخا وي متبعات کې اورو او دوام خبره د غټ پروژو د چاغه د برښنا باندې موږ مخکې وژغې دلو یا د بندیدالی پروژه د برز وزیر صاحب راغلی او بندیدالی تقدیری د طالبان وزیر صاحب نو هغه ژمنه وکړه چې موږ کوشش کوو چې بیرته بنګی جانی پر دې کانی کو چې دا څلور سو څو بیا ملیون ډالر چې منظور شوی د بندیدالی د ارتقا لپاره پر دې باندې بیرته کار شروع کو نو اوس لوی ستونزه ده چې دا د امریکا او د طالبانو او د اروپا او د بنګی جانی تر مابین چې کوم مشکل دی د دنیا او د امارات تر مابین نو اوس ټول خلک دا د راتلونکي ونی مجلس ته امیدوار دي کدا مجلس کې امیدسته چې مثبت خبرې راووځي او که دغه نتیجه ورکړ نو امکان شته چې بیرته دا غټ پروژه شروع شي چې دغه چې موږ څخه په کندهار کې اوله دا د برق پروژه ده او دوهمه دا د بندیدالی پروژه ده چې په کې د ارغنده ورود او بل نوی کانال دغه د څنګ د کجکي موضوع ده کجکي پنځه کم لوی ارتقاو نو دروسه په دې باندې چې نه امکانات د امارات لري د خپل دغه ادرس څخه نه د افغانستان په واسطه پر ده ماراتم کول ځان ولري خدای په سید باندې ځاني یا دنیا کومک نیوی دا ټکټ پروژې فکر نه کوم چې وې دي سیاوا چې د ټول په سیاسي خبرو کوي یا د مناسبت د امارات او د دنیا تړلې دي نو د افغانستان خلک ټول امیدوار دي او د افغانانو غوښتنه ده چې د دنیا څخه د امریکا څخه د ملګرو ملتونو څخه د اروپا څخه چې موږ څوک دي دي یو ټول مزرات خدای دې چې باید دنیا موږ باید په دغه رقم باندې ظلم سره یا د زور سره باید مخامخ نه کړي چې موږ د پرونه پرې مرستې وکړو کوله او نن یې هغه ټولې ودرولې نو د افغانستان خلک هم که پر پښو ودرېږي کېدلی شي دنیا سره مرستې وکړو نو دغه پروژې کېدلی شي چې دنیا په مرسته شروع شي او دنیا باید دا کومک وکړي دا مرسته وکړي د افغانستان خلک نه یې پرې نه ږدي نو امید یې پرې نه ږدي
ډېره مننه بله
د هلمند کومرو چې خبرې وکړلې دا د طالبانو مالي وزارت اعلان وکړي چې موږ د درې میاشتو معاشات ورکوو او زه فکر کوم چې اتمی به ډېر په بعضې ولایتو کې حسابي کم په بعضې وزارتونو مربوط ورکړي دي او مې څه چکوړه ته ورسېږي دی کار کوي هغه اعلان کوي چې واسه یو پرې وچ واسه نه پر ځکه کوم چې زه په خبره درس پر موږ نه درولې نو خدای دې وکړي چې خدای خودش مونږ باندې او پاو وي
سلامات مننه کور ودان سلامات وسې دستګيري صاحب سپر صاحب نړیوال بانک ویلې دي چې موږ افغانستان سره نور مرستنه کوو او شاغل دستګيري ویل چې د دالی بند د نړیوال بانک لخوا تمویلی دو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي دا امکان شته چې نړیوال بیا حاضر شي له افغانستان سره مرسته وکړي ظاهرا خو هغوی چې څه غوښتنې لري هغه طالبان نه عملي کوي هغوی هم ډېرې سختې غوښتنې خو نه لري مثلا وایي خپلو ښځو ته خپلو نجونو ته حق ورکوي یا داسې یو حکومت جوړ کړي چې په هغې کې ستاسو داسې کسان هم وي چې ستاسو په شان فکر نه کوي یعنی مختلفو خلکو ته موقع ورکوي داسې سختې غوښتنې هم نه دي څه فکر کوي چې طالبان به بالاخره حاضر شي دغه غوښتنې به ومني او که فکر کوي چې بې د نړیوالو له مرستو هم د دالی په شان بندونه او نور کارونه کېدای شي
دا خو معلومه خبره ده چې تیرو حکومتو هم په یوازې ځان سره نسوای کولای چې لوی پروژې ستر پروژې تطبیق او عملي کړي د نړیوالو مرسته ایجابول او اوس هم افغانان او افغانستان او امارات مجبور دي د نړیوالو سره اړیکو ته او مجبور دي چې د نړیوالو مرسته ترلاسه کړي څو او خپل هدفو ته د ستر پروژو د عملي کول د لپاره ورسیږي د امارات مشرانو تلاشونو خو موږ وینو مثلا په تیر ورځو کې د ټاکې د پروژې د کار د پیل لپاره تلاشونه وکړل راځه مجه سره وکړي د ترکمنستان سره نو خبرې هم مثبت اعلان شوی خو لکه دا ستر پروژه ده چې نړیوال ملاتړ سره موجود نه کېله ده او نن د رسنۍ څخه وا هم ورېدل چې پاکستان وایي تر څو چې په افغانستان کې حالت کم نه شي دا پروژه دې ودرېږي نو حالت خوستان یې ترجنو په داسې ویش کاله کې دا حالت هغه څر کې چنو جنگونو جنگونو اوس هغه ش حالت نو تر دې بالا څو نه ش حالت غواړي.
لیکن سپر صاحب داسې یو موضوع ده چې همدغه د ټاپي پروژه هم نه ترکمنستان نه پاکستان نه افغانستان په کولی شي چې تمویلی کړي. دوی هم بیرته ځي نړیوال بانک ته یا آسیایي بانک ته یو بل لوی تمویلوونکي ته مراجعه کوي چې قرض ورکړي او پیسې ورکړي تر څو چې افغانستان له نړۍ سره اړیکې ونه لري، نورمالې اړیکې ونه لري، تر هغو پورې هیڅ هیواد هیڅ نړیواله مالی مؤسسه نه حاضرېږي چې دا ډول لوی پروژې تمویل کړي.
بلکل همداسې ده. نو د طالبانو د اسلامي امارات تلاش هم دا دی چې د نړۍ سره د ټولې نړۍ سره په وار وار بلنې هم ورکړي دي، مناسبات و اړیکې ولري او ښه اړیکې ورسره ولري. خو نړیوال شرطونه هم شته چې ځینې معقول هم دي. مثلا د ښځو تعلیم د افغانستان ښځې د افغانستان لپاره تعلیم ته اړتیا لري چې سبا ډاکترانې جوړې شي، سبا ښوونکي ځینې جوړې شي. نو اوس که ښځه معلمه موږ ونه لرو، نارینه و ښځو ته درس نه شي ورکولی. که ښځه ډاکټره موږ ونه لرو، نو موږ ښځینه و نارینه ډاکتران ته تلای نه شي په هر ترکیب. خو لیکن د مکتبو په برخه کې د امارات رسمي پالیسي اعلان ده، هغه دا ده چې موږ د ښځو دپاره د تعلیم زمینه مساعدو. مخکې ښاغلي دستګیري صاحب اشاره هم ورته وکړله چې ځینې تخنیکي مشکلات یې. خو لیکن زه چې فکر کوم،
لیکن دستګیري صاحب دا نړیوالو نه دي هېر شوي. تېر ځل هم دوی 15 کاله 16 کاله حکومت وکړو، هېڅکله یې نه وویلې چې د ښځو د تعلیم مخالف دي، ویلې چې شرایط برابر شي. اوس هم وایي چې شرایط برابر شي، 6 کاله نه یېله پرېږدو، کال ته پرېږدو. دا خو نړیوال نه مني، هغوی هم وایي چې تر هغو دې نه په رسمیت نه پېژنو.
یو څه په دا شرایطو کې نو نړیوال هم مقصر دی. هغه دا چې که دا سبا مکتب جوړ کړي، معلم یې معاش ځینې غواړي، مامور یې هم غواړي، ملازم
معاش ورکوي، اوس هم غواړي. دستګیری صاحب، اوس هم دوی ویلي چې معاش به درکوو، که تاسې په کور هم ناست یاست معاش به درکوو. معاش خو یې قطع کړی نه دی، که دوی درس ورنه کړي هم معاش باید ورکړي.
نو چې مکتب فعاله یې، بیا مصارف تیریږي او دوی دغه مصارف نه لري. پخوا هم د افغانستان سره د تعلیم و تربیه په برخه کې او هم د سترو پروژو په برخه کې نړیوالو مرسته کول، د اردو پولیسو په برخه کې نړیوالو مرسته کول. اوس هغه مرستې قطع شولې. نو طالبان یا امارات دغه نه عواید نه لري چې هغه دې هر څه ته رسیدګي وکولی شي. نو په هر ترتیب ځینې کارونه ځنډوي. اما دا چې اراده موجوده ده په ځینو ولایتو کې پالی چې هغه د اقتصادي ستونزې حلولی شي، هغو کې اجازه ورکړې ده. په نورو کې مسلسل وایي رد کړی نه ده. خو یو خبره دا ده چې د نړیوالو سره د نړیوالو څو شرطونه دي. مثلا د بشر حقونه دي، مثلا ټول شمول حکومت دی. ټول شمول حکومت که د نړیوالو مطلب دا وي چې هغه زاړه کفن کشان بېرته راسي، هغه زاړه زورواکان راسي، هغه زاړه غاصبین راسي، هغه زاړه رشوت خوران راسي، دا د افغانستان د خلکو پای کې جبهه ده. غیر له هغو څخه موږ هم علاقه لرو، د افغانستان ټول خلک علاقه لري. او پر امارات باندې چار هم راوړي، غوښتنه هم ځینې لري چې افغانستان کې لوستي کسان، هیوادپال کسان، متخصص کسان، مسلکي کسان بېخي ډېر دي. تاسو باید یوازې پر دا یو جهت چې هغه مخفل جهتي پر هغه متکي ونه اوسي، او د افغانستان د استعدادو څخه باید افغانستان د جوړولو په لاره کې استفاده وسي. خو دا ډول ټول شمول حکومت امکان لري چې اوس په دا نوو مذاکراتو کې چې د امریکا او د امارات ترمنځ پیلېږي، امکان لري په دې برخه کې ډېر پرمختګونه وسي. خو موږ هم علاقه داسې ده چې زاړه کفن کشان دې نه راولي، نه دې امارات راولي، او نه دې نړیوال دې دپاره چار اچي. ولې د وطن پرستانو د راټولولو په دولت او په مختلفو مسلکي برخو کې د هغو استفاده کول دا ضروري واتني کار.
بله، ډېره مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، هیله ده چې خبرې واورېدلی شو. مهرباني کوئ،
زما غوښتنه د معین صاحب څخه شخصا زنګلمانده څه چې ده ویل چې اسلامي امارات چا ته ضرر نه دی رسولی، چا به کور چاپه نه ده ولې، یا څوک یې نه دي تور کړی یا ویشتلی. زه دسه دا کوم، ته د امارات دفاع مه کوه. ځکه سم درته کوم زه فوجي افسر یم که زما څه ملګري دي په ګروپو کښې دي یا په امنیت کښې وو یا په اردو کښې وو بیا په بولدک کښې یا په معروف کښې یا په ښار کښې هر چاپي پر وي د داعش په نامه بدنامه کوي وژني سلا وژني غواړي وایي سلا راوه پیسې راوه خلک دې ځای ته را رسېدلي دي څه رقم یو ها خوا ته ولاړ شي یا ایران ته ولاړ شي څو کابل ته رسېدلي دي هلته ژوند کوي ماشومان ځانه یا ټول په تشویش کښې دي زه درته دا غوښتنه لرم ته دغه دفاع عمارت دفاع مه کوه ته خو د جمهوریت یو معاون دي ته باید
له تاسو څخه یوه پوښتنه دغه حملې څوک کوي آیا په دې خاطر چې پخوا له هغو کسانو سره چې اوس په دوی باندې حملې کوي دښمنۍ کړې وه د هغوی عزیزان وژلي وو او که دا قومي انګېزه لري څه انګېزه د دې وژنو څه ده
فقط قومیت دی فقط هلته نورزی قوم دی هغه نن په طالب کښې دی اسکزی نه پرېږدي بارګزی نه پرېږدي پپلزی نه پرېږدي الخوزی نه پرېږدي چې هر څوک وایي زه کسان درته کوم ما اوولس کاله تېر کړي دي ټول م پېژني کندهار ډېر دنیا م پېژني که انسان په ما اثبات ستا انسان څوک په ګوته ولري خدای ما ته درېږي هلته زنګون نه وایي ته سلا لرې سلا راغې ته قومندان یې ته پیسې لرې ته خپل شخصي موټر لرې داسې ډېر زما ملګري
ډېره زیاته مننه
دا خبره څوک نه کوي کولی نه شي دا زما شمېره د هر ملګری چې غواړي د تا سره میلاوم
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان
مننه
خوشحاله اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ او سادي راډیو
السلام علیکم ورحم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
رضوان د قندهار نه ورورجان
مهرباني کوئ رضوان صاحب
ورورجانه داسې دی چې دغه ملګري مخکې وویله چې مثلا وسلې اخیستل کېږي او دوی ته داسې تکلیفونه رسول کېږي تا په اندا خو به خامخا وي ځکه چې شل کاله کېږي خلکو قسم قسم د وسلو په حساب هم کاچا کوه هم په نورو جرمونو کښې دوی ملوث وه نو خو طبعا به دوی وسلې شان ساتلي وي د ځان
سرهرضوان صاحب د دې لاره خو دا نه ده چې ته ورشه د یو چا په کور حمله وکړه یا یو څوک مجبوره کړه اوس خو محکمه لرې حکومت لرې څارنوالي لرې دا یې لاره ده دا خو یې لاره نه ده دا د طالبانو مشران هم دا خبره کوي د دې مخالفت د دې کار چې دا خلک یې کوي په کندهار کښې د دې د طالبانو د حکومت مشران هم مخالف دي
دوی خو به خود دا خو واقعیت دی خو طالبان تر اوسه پورې په علني شکل چا ته داسې اجازه نه ده ورکړې خود به سوی وي ګوره کندهار داسې نه دی چې یو کوڅه دی یو بازار دی دا په ولسوالۍ دي مکلي دي وطنونه دي یو ځای به خود داسې واقع سوی وي خو په عموما کښې داسې یو شی نشته او هېڅ انشاءالله هېڅ امکان به هم نه لري نه غواړي خپل هم طالبان دا شی وکړي او خلکو ته هم اجازه نه ورکوي نو زه بیا داسې وایم چې ګورئ موږ خو نوي شل کاله په داسې سخت حالات کښې وځپل شولو چې حتی هر کور کښې وینې وبیدلې شهیدان یې ورکړل زخمیان یې ورکړل اوس باید موږ داسې شیان ته لمن ونه وو چې په دومره وړوکې جزیشي باندې دومره حج ته هغه ورکوو ځکه چې دا ملک به پرېږدو اوس یو څوک ستا په وا کښې انشاءالله ګوره موږ به یو مثال ډېر وبخښې ورکړم تیر دوه ورځې مخکې امارت یو اعلامیه خپره کړله چې شپږ ویشت میلیارد اشاره څومره افغانۍ ده جمع کړي په درو میاشتو کښې په دغه درو میاشت کښې د تېر حکومت د اشرف غني حکومت کښې په درو میاشت کښې یوولس میلیارد اشاره څومره ته فکر وکړه پنځلس میلیارده دی په دغه سختو تکلیفو کښې مشکلاتو کښې چې نړۍ نه پېژني اقتصادي مشکلات دي بندیزونه دي هر څه شته په د پاس هم بیا دومره پیسې دا جمع کوي نو دا به زه هم انشاءالله یو ښه غټه لاسته راوړنه وي
کور ودان سلامت اوسئ وبګورو چې مېلمانه مو څه وایي دستګیري صاحب د دواړو اورېدونکو نظرونه مو واورېدل تاسې هم تقریبا د دوهم اورېدونکي په شان نظر درلود چې خیر د ډېر بې نه لوی وو لیکن د یوه انسان مرګ هم د یوه انسان مرګ دی که چېرته یادونه یې ونه شي خو دوام پیدا کوي دغه انتقادو د خبرو کولو یا یادونې ګټه دا ده چې چارواکي یوې نیمګړتیا ته متوجه کېږي او د مخنیوي لپاره یې هڅه کوي او دوی اشاره قومي ستونزو ته وکړه تاسې دا خبره یاده نه کړه څه وایست
زه بیا د دې څخه مننه کوم او پاس هغه مخکني ورور د معروف چې ټلیفون کړی وو وایي چې دوی د امارت دفاع نه کوي زه د امارت دفاع نه کوم اګر د امارت دا ستاینه یا ښه نیت باید موږ تسې هېر نه کړو چې هغو عمومي عفه وکړله دغې عمومي عف په نتیجه کښې ډېر انسانان د مرګ خلاص ول د ډېرو انسانانو د زندانو څخه خلاص ول ډېر انسانان د فرار خلاص ول پر هغه سربېره موږ فرار لرو ډېر کسان دا اوس موږ ایران و پاکستان و ترکیه و پر لار باندې لرو دانن مو یو ویډیو وکړل چې افغانان روان وو چې مړ پراته وو نو دا د تعصب او د ارمان او د افسوس ځای دی پاتې سورالو د قومي خبرې ته زه فکر کوم چې دې زه د سره موافق نه یم که دی وایي کرزی هم په پل ځای وو ملا برادر اخون هم په پل ځای دی کومندان صاحب رازی خان هم اڅکزی وو او ترابي صاحب هم اڅکزی دی ملا خیرالله خیرخان چې وزیر د اصلاحاتو فرهنګ دی هغه هم په پل ځای دی هم د ده د وطن د معروف د ارغسان د ولسوالۍ دی د دغه کندهار دی والي صاحب د دغه کندهار دی دا مې د دې په دا خبرو ته وکړه دغه منطقې خلک دغه قومونه بېرته پر سر دي که دا جسی ده پرون به یو سړی په دغه قومو څخه پر سر دی اقتدار د قدرت وو نن بیا بل سړی دغه قومو څخه پر سر دی اقتدار دی او پاتې شو ما مخکې داسې درته وویل چې ما دا خبرې اورو په مطبوعاتو کې شخصي څوک نه دی راته راغلی یا د شخصي د چا سره نه یم ملګری شوی یو موضوع مې نه ده تعقیب کړی چې دغه سړی دغه مشکل پیښ شو او امارات اعلان یو شی وکړي او په عمل کې بل شی وکړي نو په دې خبره باندې موږ دا ویل چې د سی بعضې ځای کې سوي دي او هغه زه پر امارات نه توانوم هغه دغه شخصي وکړو په اساس باندې چې مخکې یو سړي اشاره وکړه تقریبا الفاظ داسې وکړه طالبان دخوا سړی چې وي یا دا بل اوسنی ملګري چې اوس اخرنۍ خبرې وکړلې هغه چې کوم الفاظ استعمال کړل طالبانو یا د امارات په ګټه خبرې وې دا خو د افغانستان د خلکو مختلف نظریات دي موږ باید بېطرفانه قضاوت وکړو یا بېطرفانه خبرې وکړو زه په جمهوریت کې وم د جمهوریت طرفدار وم د هغه سره مې په درو سرو انتخاباتو کې برخه اخیستې د درې سره والي ولایتي شورا ته کاندید وم کامیابه شوی وم د هغه وروسته د اشرف غني په امر د ده په غوښتنه د کندهار د ولایت معاون ټاکل شوی وم ما غوښتنه نه ده ځینې کړې داخله لازم پری په کندهار کې پاته ومه د تیشته دار ته برابر و مګر نه تیشته درم دایم وطن و دایم زایدی د وسیژم دغه وخت پری چې شرایط برابر وي دروسه پری ما خو ته اول ورځ څخه د صد میاشتې پر دوه بشتم تاریخ د طالبانو د مشرانو سره کتلې دي ناس ولاړه مسبه ده خبرې او تفاهم مسبه ده هغه وروسته د من تاریخ په کور کې هم کله په کندهار کې هم کله په کابل کې هم بلې خواته نه یم تللی محدودیت و شی نه دی را باندې لګولی چې دې خواته ولاړ شه دې خواته مزه حالت د وطن خلک راځي سپین ږیرو راځي مشران راځي ځوانان راځي هر ورځ ورسره ناست دي هغه څخه حالت خو ټلیفون باندې کودا شریک کړم د سره شریک دي پاتو سره دا بیا به کوشش کوو چې غوښتنه مو داده د امارات څخه چې د ټول نیمګړتیاو د ټول زور زیاتی وي زله مخنیوي باید وسی د هر چا سره چې کیږي او د دې مخنیوي باید وسی د څوک باید بیا د محکمې و چاته سزا ورنکول شي کله سپر سب چې ویل د دې د دې د کمیسیونونو ګرځي فعال دي از به درې ورځې مخکې کندهار ته راغلي و خبرې موارد به د دې په مطبوعاتو پر اډوګان کې ډېر شي کاتی و کلک درزه درلودی دا کمیسیون دی اصلاحات نو خدای دې وکړي چې مشکلات حل شي موږ امیدوار یو د افغانستان خلکو ټول ځواکي ټول سول غواړي امن غواړي
ډیره مننه سلامت اوسه سلامت اوسه دستګيري صاحب سپر صاحب تاسو اخیری خبري وکړي چې څو غشتنه ورڅخه لري د کندهار د وضعیت شو کېدو لپاره کلنډو وایس مننه
زه فقط تومره وایم یوازې کندهار د وضعیت شکیدو د لپاره نه د ټول افغانستان د وضعیت شکیدو د لپاره موږ پرمختګونه کړی دي دا غلی پرمختګ دی چې موږ د زورواکو او فاسدو عناصرو د واک څخه خلاصو د زور څخه خلاصو اوس مو هله توقع ده چې په واکې هغه مسلکي افغانان متحد او هیوادپال افغانان ځای ورکول سي او د هغو د انرژي او د نیرو څخه باید استفاده وسي دا د ملک په وینو روزل سوي خلک باید د ملک لپاره د خدمت زمینه ولري دویمه غوښتنه مو دا د امارات مشرانو څخه چې د افغانستان هغه لوی تاوان چې د نړیوالو سره د اړیکو قطع کول قطع کېدل او یا د هغو بد نیت افغانستان په مورید یا سوی تفاهم هجه اقل چې موجود دی د دغه طرف کول د فار باید خپل وسط لاشو کې ترڅو کده بشر حقونه هم اسلامي اصل دی اسلامي حقوق چې خدای تعالی او بشر ته شرافت ورکړی دی، نو انسان اشرف المخلوقات دی، د هغه د کرامت ساتل لپاره کده تعلیم مسله ده. تعلیم هم پر ټولو نرو ښځو باندې علم فرض دی، او ورته موږ اړ یو په دې اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې د ساینس او د ټیکنالوژي د پرمختګ پیړۍ ده. په دغه پیړۍ کې موږ تعلیم ته اړ یو چې باید په نړیواله کچه او سټنډر باندې موږ تعلیم ته زمینه مساعده کړو. نو په دې برخه کې او د ټول شمول حکومت په برخه کې د طالبانو او د امارت توجه ته موږ اړیو، موږ د هغو توجه غواړو چې د نړیوالو سره په دغه نوې هفته کې چې د دې خبرې پیلېږي باید پرمختګ افغانان احساس کړي، تر څو د نړیوالو همکاري راجلب شي، او د نړیوالو د همکاري پرته د افغانستان د خلکو د ستونزو مشکلات و حل ماته خو ناممکن ښکاري. نو به د خلک همیشه دغسې پریشانه یي، او د دوی سره به د امارت رهبران هم پریشانه یي، ځکه هره ورځ به انتقادونه خلک پر کوي، شکایتونه به ورته کوي، ژړاوې به ورته کوي. نو د دې دپاره د افغانستان د خلکو د پرمختګ دپاره، د آرامۍ او د سهولت دپاره، او نړیوالو اړیکو ته موږ اړتیا لرو، باید دغه اړیکو ته زیاته توجه.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه، کندهار پخوانی مرستیال والی حاجي آغا لالی دستګیری، او د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپره. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.